دا مشال اړو دا محل په پیښور کې د مازیګر سلور بجی دی په خبرونه کې زګل ایاز او نجیب امیر درته هر کړي وای په روانه خبرونه کې د کبادی لاکو خیبر پښتونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو شننو او تبصرو ترڅنګ دوه اونیزې خبرونه د سولې په لور او جمهوریت غوونه هم د خبرو خو لومړی وار ورکو نجیب امیر ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پر ډاکټرانو غږ کړی چې کاربندیز ختم کړي. پاکستان د افغان کډوالو د قربتوب څلوېښتمه کلیزه لمانځي. ایران د 2015 کال د جوهري تړون د برقرار ساتلو غوښتنه کړې ده. دا سرټکی اوس پام کړی بشپړو خبرونو ته. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په صوبا کې پر کاربندۍ لګیا ډاکټرانو ته د مذاکراتو بلنه ورکړې او د سلور ورځو نه د جاري هړتال د ختمولو غوښتنه ترې کړې ده. تیره شپه د صوبې د صحت وزارت په اعلامیه کې دغو ډاکټرانو ته خواست کړی چې د روانې میاشتې په 28 د وزیر اعلی سره کښېني او د خپلو غوښتنو په لړ کې د مذاکرات وکړي. خو بلخوا د ډاکټرانو د اتحادیې ویان ډاکټر سراج الاسلام مشال لډیو ته وویل هغوی دا بلنه مني خو هړتال
حکومت د بلوچستان د لورالای سیمې د پولیسو یو چرواکي اس اچ او میر سنت نن مشال لډیو تویل په قیوم عثمان خیل د حمله خلاف ورته شکایت شوی چې دوی جمع کړي دي. قیوم عثمان خیل د بلوچستان په لورالای سیمه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر او د ارمان لونی د قتل په قضیه کې عیني گواه دي. د نوموړي ورور جلال الدین عثمان خیل نن مشال تویل تیر شپه نامعلومه کسانو د وسلې په زور د دورور برمته کړي او له سخت تشدد نه پاسې د سړک په غاړه په زخمي حالت کې چولو. قیوم عثمان خیل اوس د کوټې په سندمن روغتون کې تا درملنې لاندې ده. درمان لونی خور وړانګه لونی وای دوی د دې پیخي غندنه کوي.
دا قیمت امان خیل چې کوم دی هغه د ارمان لونی د کیس چشمدید گواه دی. نو دا ډیر غلط کار شوی دی. ډیر موږ دا ډیر په کلک غندو او داسې خالی غندنه نه موږ بل دې سره مزاحمت هم کوو.
د لورالای د پولیسو مشر میر سنت وای دوی د هسپتال لپاره د پولیسو لغړې مراسله ورکړې ده او پاتې کاروایی به هله کیږي چې قیوم عثمان خیل په هوش کې راشي او د چا خلاف بیان ورکړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د متحده عرب اماراتو د ولیعهد محمد بن زیاد ته هغه پریکړه مننه کړې چې دغه هیواد په زندانونو کې بند 502 پاکستانیانو ته معافي ورکړې او د خوشي کېدو اعلان کړی دی. د تیرې جمعې په ورځ متحده عرب اماراتو په بیلابیلو جیلونو کې په مختلفو جرمونو کې بند 3015 پاکستانیانو ته د معافي اعلان کړی چې پکې 502 به خوشي شي. د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویان ډاکټر فیصل د جمعې په ورځ ویلي چې دا مهال دوی د دغو کسانو پاکستان ته د راوستلو لپاره په اقداماتو کې مصروف دي. د کراچۍ یو عدالت د خالی په ورځ د مشر خبلیار شاهزیب جیلانی پر ضد پاکستانی ادارو ته د توهین یا سپکاوي کولو او د سایبر یا انټرنیټي ترهګرۍ دوسیه ختمه کړله. عدالت ویلي د پاکستان فدرالي پلټونکې اداره اف آی اے د نوموړي خلاف د کافي ثبوتونو په وړاندې کولو کې پاتې راغلی ده. قاضي په خپله پریکړه کې وویل چې د خبریال شاهزیب جیلانی خلاف کټ شوی پرچا یا اف آی آر اوس برقرار نه شي پاتې کېدی. دغه قضیه اوس د شواهدو د کموالي پر بنسټ تړل شوی ده. شاهزیب جیلانی چې له بی بی سي او المان رادیو سره همکار پاتې شوی اوس مهال په پاکستان کې د دنیا نیوز په نوم یو اردو ژبې تلویزیون سره په کار بوخت دی. پاکستان وایي چې په هیواد کې د افغانانو د کډوالۍ د سلویښتو کالو په پوره کېدو سره 2019 کال د میلمستیا د کال په توګه لمانځي. د پاکستان د سرکاري رادیو له مخه تیره ورځ د سرحدي سیمو وفاقي وزیر شهریار افریدي د خبره په هریپور کې د افغان کډوالو په یو کیمپ کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. هغه زیاته کړه په داسې وخت کې چې د نړۍ پرمختللي هیوادونه حتی یوه بیړۍ کډوالو ته هم پناه نه ورکوي، پاکستان لکونو افغان کډوالو ته تر کلونو کلونو پورې پناه ورکړې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د شمیرې تر مخه دا مهال 1,400,000 رجسټرډ افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. د افغانستان د پکتیکا ولایت امنیتی چارواکي وایي چې نن سهار شاوخوا 10 بجې د برمل ولسوالۍ په مربوطاتو کې د بی پایلټ الوتکې په یو برید کې درې وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د پکتیکا د امنیه قومندان ویان شاه محمود اریان مشال لړیو ته وویل چې په دې برید کې د وسلوالو طالبانو یو کرولا موټر په نښه شوی او وسلوالو ته پکې مرګ ژوبله وختې ده. د پکتیکا د امنیه قومندانې ویان زیاته کړه چې په دې برید کې ملکي وګړو ته زیان نه دی اوښتې. میر رحمان رحمانی د افغانستان د ولسی جرګې د رئیس په توګه وټاکل شو. د ولسی جرګې د مشرۍ لپاره د کمال ناصر اصولي او میر رحمان رحمانی ترمنځ د دوهم پړاو ټاکنې نن جنجالي شوې، خو وروسته ښاغلی رحمانی ګټونکی اعلان شو. دغو ټاکنو ته د خوست ولایت استازي کمال ناصر اصولي 55 او د پروان ولایت استازي میر رحمان رحمانی 123 رایې وګټلې. په ټاکنو کې 350 رایې باطلې او 14 هم سپینې رایې وې. د کمال ناصر اصولي او میر رحمان رحمانی ترمنځ د لومړي پړاو ټاکنې 13 بشوی خو یو هم اکثریت رائے نوې خپل کړي. د ایران د بهرانه چارو وزیر پر چین، روس او نورو شریکانو غږ کړی چې له اټمي موافقې چې په 2015 کال کې شوی و د دفاع لپاره کلک ګامونه پورته کړي. امریکا تیر کال وویل چې له دې موافقې ووځي. د ایران د بهرانه چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون پیکینګ ته ورسید. ظریف هلته د چین د بهرانه چارو د وزیر وینګی سره وکتل. امریکا تهران ته د بالستیک میزایلو د پروګرام او په سیمه کې د وسلوالو ډلو د ملاتړ له امله ګواښونه زیات کړي دي. د امریکا یو ستره جنگي بیړۍ چې الوتکې لیږدوي د عربو په خلیج کې ولاړه ده. په دې بیړۍ کې جنگي الوتکې بار دي او داسې نورې بیړۍ بدرګه کوي چې له سمندره وچې ته کروز میزایل وشتلی شي. دا و تر دې کړی د مشال راډیو خبرونه. اوس ورځو اسلام آباد ته زموږ له همکار احمد الله نه د هوا حالو د کرنسۍ بیاورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 149.30 روپۍ اخیستل کیږي او 150 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ 168.40 روپۍ او 180.80 روپۍ، یو ایرو 103.30 روپۍ او 103.80 روپۍ، یو ارب اماراتو درهم 26 روپۍ او 26.40 روپۍ، یو سعودي ریال 9.10 روپۍ او 9.10 روپۍ، یو افغانۍ 1.85 روپۍ او 1.80 روپۍ، او 292 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیسته کیږي او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 4.5 کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 3.5 کم نه کم 13، او په کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 12 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مده مشال اړینه واوریدل چې نجیب عامر اوړاندې خبر قدر منوبدونکو د رمانی غړی تر پای پاتې شي. نو د نورو پټونو تر څنګ د دې پټونو او د اونیز خبرونه تفصیل به واوري. دا خبر په خپل ډاکټرانو د وزګاله لخوا د مذاکراتو وړاندیز باوجود هړتال جاري ساتلو اعلان کړی. دا ډاکټرانو هړتال لوجې ناروغان او د دې خپلوان ستونزو سره مخامخ دي.
خدغه سره د خلک چې مونږ ویګه یو ول د وزیر هغه یو مونږ د انسان بچي بستر غنې او صرف دغه یو نرسې په دغه زیده غستن مون وی او بس نورم لا بستر وو ډاکټر نه نیږي.
دا بلوچستان د لورلای سیمې د پښتون غورن غورزنګ مشر او د ارمان لونی د پیښې چشمدید گواه قیوم عثمان خیل نامعلومو کسانو تښتولې او پرې تشدد کړی. د ارمان لونی وکیل وای
د ارمان شهید پکیت کی چشمدید گواہ خودی دی مودی مقدمہ هم دی دی نا ایف آی آر تکم کارت دی آغا هم بدل نامہ کارت دی بیا دی پکیت چشمدید هم دی.
پاپولسان کا اپوزیشن کوندونو احتجاج کړی تور پورې کړی چې صوبای حکومت د ولس د ژوند او مال ساتنه نشي کولای. حکومت دا تورونه رد کړی دي. خونی خبرونه جمهوریت غوونی کې بعد د پښتون سیاستوال لطیف افریدی سیاسي مبارزې پاړه واوري. شننی او تبصری هم د خبرو له مشال لډیو سره. خدمتونو کو د مشال اړخ خبرونه ته تاسو غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په صوبه کې هړتال کوونکو ډاکټرانو سره د مذاکراتو وړاندیز کړی دی. دوی هدایت ورکړی دی چې عام ملز د خیر خګړي په خاطر دی ډاکټران هړتال زر تر زر ختم کړي. خو ډاکټرانو د مذاکراتو دغه بلنه رد کړې ده او ویلي دي چې ته هړتال به تر هغې پورې دوام لري چې تر څو پورې د دوی غوښتنې نه منل شوي. پر دې موضوع لپی خبر د مشال اړو خبريال شبیر ماجان دا رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا په ټولو سرکاري روغتونونو کې د ډاکټرانو لخوا مکمل کاربندیز روان دی. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې لخوا بیګا د شپې یو اعلامیه جاری شوی چې پکې د خیبر پختونخوا د هړتال کوونکو ډاکټرانو د اتحادیې په نوم د وزیر اعلی لخوا دوی ته د مذاکراتو بلنه ورکړل شوې ده. د دغه اعلامیې تر مخه دغه ډاکټرانو ته پکې هدایت شوی دی چې د عام اولس د خیګړ په خاطر دوی هړتال زر تر زر ختم کړي او د دې چې څومره هم غوښتنې لري نو په یویشتمه نیټه د وزیر اعلی سره کینی او په هغه دې خبره تر وکړي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د ډاکټرانو د سازمان وین دغه بلنه قبول کړې ده خو ولې د هړتال ختمولو نه انکار کړی دی. ډاکټر سراج الاسلام په دې حق لوای
کوم چې د نوټیفیکیشن او د مذاکراتو د دعوت خبره ده نو موږ دا دعوت اکسپټ کو او موږ ته منظور ده. دغه چې مسلو حل په ټیبل ټاکس باندې کیږي او د سترایک ختمولو چې کوم خبره ده نو سترایک موږ نه شو ختمولای. استاد یادې چې تاسو د میډیا مخې ته عاطف خان به حیثیت یو اهم صوبایي ذمہ‌دار هغه اعلان وکړو چې زه یو کمیټه جوړوم او نن شپاړسم ورځ د هغه کمیټې درک نه لګي په هغه باندې موږ آلریډي یو پیره سترایک ختم کړو نو څو پورې زموږ مذاکرات کامیاب نه موږ خپل سترایک نه ختمو.
بلخوا پرون د جمعې په ورځ د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی په یو خبري غونډه کې په سخت ویلو چې هړتال کوونکو ډاکټرانو په ضد به حکومت کاروي کوي او دا چې او پی ډی به هم د پولیس په موجودګۍ کې د نن نه خلاصول شي.
جتنے ڈاکٹرز جو ڈسٹربنس پیدا کرنا چاہتے ہیں
چسوم رحم ڈاکٹران پر مختلف لارو اڑے گڑے جوڑوی نمونو لسٹو نمو ورلا تیار کر دی اور دا نوٹس و دلارم تے جوابونا اغوخت دی. خدا ابتدا دا ننبا او پی ڈی پا ہر صورت کے کلاو لشی اور دیل پارا مونگتا چسو ہم قانونی لار اخپل ولوی خپلو با او دوی ته دا خواست کوم چې بیا هم زمونږ بچی دی زمونږ رونه دی ډیر ښه خلک دی خو حکومت کمزور مګنې تاسو دا موایې چې حکومت په پړشي او دا درته نن بیا وېما
آپ یې نه سمجه کې حکومت ګټنه ټیک دیږي یې مینه کل وی کا تا آج بھی کہوں گا.
ولې تر دې دمه په دغه سرکاري اسپیټالونو کې په پیډي کې ډاکټران نه دي ناست. دوی بیا د لکو کړه کچر حکومت د دې په ضد زور جاتی وکړو یا د دې خبره زر تر زر اونه منلې نو اوس د ایمرجنسی سرویس ورکي خو بیا بیا دا هم بند کړي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
اوریدونکو تاسې مشال لري تقوا کې څنګه تاسې واوریدل چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په د صوبې د ډاکټر هغه ډاکټرانو سره د مذاکراتو وړاندیز کړی چې په هړتال دي خو ډاکټران وایي چې دوی به تر هغې پورې خپل احتجاج ته دوام ورکوي چې تر څو د دوی غوښتنې نه وي منل شوي. نو په دې اړه په پیښور کې په لوی روغتونونو کې ناروغان او د دوی خپلوان ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. د مشال لوی خبریال شبیر رمضان دغه کسانو سره خبرې کړې دي نو راځي چې یو څو کسانو خبرې واورو.
ما نوم خیر محمد دی او مسئله را تا داره چه اطرخ می دل کهیو پا دی بانده لمبر آتی وا نو را لمنو دلتا دا کسان وی چه دکتر نیشت ارتال دی نوز دا اوس را لموس معلومات کومه چه یرا کد ارتال اوگو دی نو بیا با تا پا پیز دا نو خواهیو دا که خبرم و اللہ دو خو خپل درزی توب کوما اوزگارم نی متاو سپت لگی پا دی را دو که همونگ اوزگارم نی خو بس مسئله را تدیر دا و نن میزان بس اوزگار کورو وطا
لمالوم مذکر شاره او دا ما
پیښور په یو روغتون کې یو څو ناروغان او د هغوی خپلوانو چې مشال اډو سره خپلې ستونزې شریکولې چې د ډاکټرانو د هړتال له وجې کومو مشکلاتو سره مخامخ دي.
د مشال رادیو د اتوار یا یک شنبې د ورځې 19 پروګرامونه
قبایلی سیمې د بدلون په لور
په 10:30 بجو
د سولې په لور
په پوکم 11 بجو
سباون
په 12:30 بجو
جمهوری غګونه
په کم یو بجا،
د مسافرو غړی
په یو بجا،
حجره
په دو بجو،
هارون بچا هنری غړی
په دو نیمو بجو،
د مشال مرکه
په درې نیمو بجو،
ستونزه او سرکار
په سلور نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پا کم پنځو بجو.
مشال لوی ته تاسې غوږی کده مړوندونکو د بلوچستان د لور لای سیمې د پښتون اشغورن غورزنګ مشر او د ارمان لوڼی د پیخې چشمدید کوا قیوم عثمان خیل تیر شپه نامولو کسانو تختولې، پر هغه تشدد کړي او وروسته یې په لار کې غورځولې. د هغه کورنۍ وای چې قیوم ته وړاندې هم د ارمان لوڼی د مقدمه چلولو په اړه دړکې ورکړل شوې دي. د لور لای پولیسو نن یو چارواکی نن مشال لوی ته ویل چې د پیخې اطلاعي ابتدایي او اطلاعي رپورٹ یې درج کړی دی او په دې اړه پلټنې هم کوي. نور تفصیل له فرخنده صداورو.
د پښتون اشغورن غورزنګ د لورلای یو مشر او د ارمان لونی د پیخې چشمدید کوا قیوم عثمان خیل تیر شپه نامعلومو کسانو پورته کړ او پر هغه تشدد وکړ. د قیوم عثمان خیل ورور جلال الدین عثمان خیل وای قیوم دا وخت کوټې په سنډیمن روختون کې تر درملنې لاندې دی.
اوس خو تلاله ټراما سیټی سکین دا شاینی شروع دي، نو نیمای سیوی دي په نور لای کې بیا یو بل سپین فور بکس ورته ولیار ته نور کسان پک شین دي، بس هغه توپنچې وسلې دا شام پر ښکار کړي د څه د چینې نه لایوي دي. د نور خلکو په تورو یې مشتې سړي را لړلې وي. بابا دا سړي ته ویلې چې کې د لاس واسي او دې دا پتا کې دې انټرست د لارې دی سی لم دی سیشن لم دی ارزای لسی.
د ارمان لونی وکیل صادق خان علی زیوای د ارمان د وجنې اف آی آر د قیوم عثمان خیل په نوم دی، نو ځکه په دې کیس کې د قیوم رول ډیر مهم دی.
د ارمان شهید په کیس کې چې شمدید گواه خو دی، دی مودې مقدمه هم دی نه، اف آی آر ته کم کاټ دی، هغه هم بدل نامه کاټ دی، بیا دی په کې شمدید هم دی. نو اول پیدا دویمه دا ده چې دی پلورلای کې د کور دی کلی سګر دا شار ته نږدې دی، کینټ ته هم ډیر نږدې دی نه. نو دی بازار تر هغه دی د روزي میاست ماشام را روان دی. نو پدا من سیګوا په یو ګاډی دا بے پلی شنو هغه دا خلک راغلی دی، هغه ګاډی پر تکړی دی، بے وړی دی، پر دما دی ډیر بیاست شته دی کړی دی.
پروفیسر محمد ابراهیم ارمان لونه چې د پښتون ژغورنې غورزنګ یو فعال غړی وو، د روان کال د فبروري په دویمه په تورن ډول د پولیسو لخوا د تشدد وروسته وژل شو. د هغه د وژنې مقدمه لا هم روانه ده. د ارمان لونی خور وړانګا لونه وای دوی با پر قیوم عثمان خیل د تشدد خلاف احتجاج کوي.
دا قیوم عثمان خیل چې کوم دی هغه د ارمان لونی د کیس چشمدید گوا دی. نو دا ډیر غلط کار شوی دی، ډیر موږ دا ډیر پکلک غندو او داسې خالی غندنه نه، موږ بل دی سره مزاحمت هم کوو.
بلخوا د لورلای د پولیسو یو مشر اس اچ او میر سنت مشال ریډیو ته وویل دوی دغه پیښې خلاف شکایت درج کړی دی.
دته د میډیکل د اسپیټال د پاره مرسته ور کړی ده، دوی موږ ته درخواست را کړی دی، موږ اطلاعی رپورت درج کړی دی.
د قیوم کورنۍ وای هغه ته وړاندې هم د محمد ابراهیم ارمان لونی د پیښې د مقدمه چلولو په اړه دړکې ورکړل شوې وي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران تور پورې کوي چې ارمان لونی د پولیسو په مبینه تشدد کې وژل شوی دی، خو د سیمې پولیس دغه تورونه ردوي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه صفو خبريږي.
منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو صفو 2113 15315 او 15155 کیلو هرتز. درنو دونکو د بلسان په مرکز کوټه کې د مای په ولسمه مکمل کار بندي شوه بو او د خار په سړکونو د موټرو تګ راتګ هم د نور روزو پرتله کم وو. د دې کار بندي غږ د اپوزیشن ګوندونو او تاجرانو کړي وو. دوی تور پوری کوي چې اوسنۍ صوبایي حکومت د ولس د ژوند او مال ساتنه نشي کولی، خو حکومت د دوی تورونه ردوي. نور تفصیل د بوریوال کاکړ په دې رپورت کې ورو.
د بلوچستان په اسمبلی کې د متحده اپوزیشن مخکشان وای صوبایي حکومت په دې کې پاتې راغلي دي چې د صوبې د ولس د ژوند ساتنه وکړي او د هغوی ستونزې هوارې کړي. په اپوزیشن کې جماعت علما اسلام فضل رحمان ډله، بلوچستان نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي او میګوند شامل دي. دوی د همدې لپاره د مئی پر 12 په مرکزی ښار کوټه کې کاربندیز کړي وو او به په مازیګری کې احتجاجي مظاهرې ته هم ویناوي وکړي. د پښتونخوا ملي او میګوند د اسمبلی غړي نصر الله زیری مشال راډیو ته وویل چې د ده په وینا د بلوچستان عوامي ګوند په مشرۍ حکومت بالکل ناکامه شوی دی.
ترکیاتی بجٹ ٹو دے صوبے اتیا ارب روپے آگا وہ داد تاسوی نہیں چی آگا لیپسو پبل مانا آگا پیسے وزے دے او دارنگا پا صوبا کی چکم واقعات دا تراغری چپاغ کی پا درجنون و درجنون بے گناہ لاچار خلق پاغ کی شہیدان سو گرانی دا پا کوٹشار کی وہ بنستا دا بجلی نستا گیس نستا نو دارنګ یو مجبوری د صورتحال دی.
د بلوچستان نېشنل ګوند مخکښ اغا حسن بلوچ مشال رډي تویل حکومت د ولس ستونزو ته لسره پام نه کوي.
صوبائی حکومت کی ناہلی کا اندازہ کس بات سے لگا ہے؟
در صوبائی حکومت دا ناہلی اندازہ تاسو لدے لگا ولی شیچی پا ورست پاتی سیمو کیے دو پرمختگ لپارا حصی و پروژا لانا دوران دکڑے بل پلو ہر ورست چودنی غلاوی او لوٹ مار دے او ہم دا سی حکومت دا پوزیشن دا غوڑو پا حلقو و فنڈنو کی لاسوہنی کبی
دیوار سے لگانے کی کوشش کر رہے تھے.
خو د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ضیا الله لانګو له مشال راډیو سره په خبرو کې د اپوزیشن ګوندونو دا تورونه رد کړل. د وویل
اپوزیشن کا کام همیشه رونا دونا ہوتا ہے.
د اپوزیشن کار همدغه وی چې فریاد وکړي ګینه زمنګ حکومت لره تک سره سم خلکو ته نوکری ورکړي. هدف یې وجنې د پخوا پرتله کمی شوې دي، چاودنې د پخوا پرتله کمی شوې دي، او یو نه یو چاودنه خو په نیوزیلند او برتانیا کې اهم کیږي. خو د اپوزیشن یوازینې مسله دا ده چې دوی په اپوزیشن کې ناستي او په حکومت کې نه دي.
په بلوچستان کې د اپوزیشن ګوندونو په داسې وخت کې احتجاج پیل کړی دی چې په دې وروستیو کې هلته یو شمېر بریدونه او چاودنې شوې دي چې په نتیجه کې د امنیتي ځواکونو په ګډون په لسګونو عام خلک هم وژل شوي او ټپي شوي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو دا سی ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال اړو ته تاسو غوږی قدر منو دن کو په پاکستان کې په دې رسو کې د پاکستانی کرنسی قیمت کم شوه دی چې د کابل یې د ډالر او نورو کرنسیو نرخونه زیات شوه دي. د روپی د نرخ کمیدو څخه نه یوازې ګرانی زیات شوه بلکې د منځنۍ کچې او واړه سوداګرو کاروبارونه یې هم اغیزمن کړی دي. ظفر خان له ځینو کاروباریانو سره خبرې کړې دي او دا راپور یې جوړ کړی دی.
مشکور علم د پاکستان په کاروباری خار کراچی کې د تیرې څه د پاسه یوې لسیزې راهسې کاروبار کوي. هغه له پاکستانه د سمندر له لارې وریجې نورو هیوادونو ته استوي او له نورو هیوادونو غوړي پاکستان ته واردوي. مشکور وایي د تیرو څو میاشتو راهسې د روپۍ په مقابله کې د ډالر نرخ مخ په زیاتېدو دی چې له وجې د هغه په ګډون د کراچۍ د منځنۍ درجې د سوداګرو کار خراب شوی دی. دا چې د پاکستاني روپۍ ارزښت کمېدو د هغه او د هغه په څیر د نورو سوداګرو کاروبار ولې اغیزمن کړ نوموړی په جواب کې وای
پینځوش په کنټینرو کې کار کوي اوس شکل ډالر سیوا شوی دی. یو نیم کنټینر راځي داغه وجه دا چې کله چې موږ دې ځنه ډالر لګو نو په ډالر کې چې کله ځو پاکستاني پیسې چینج کیږي نو هغه شی هغه پروډکټ قیمت زیات شي لوکل مارکیټ د دل تک ډیر زیات کمی نو موږ هغه پروډکټ کې به نقصان نه راته داغه د وجه امپورټ هغه کم شوی دی.
اختر حسین دا ورل د کراچي په سمندري اډه کې د کسٹم یا ګمرک په برخه کې کار کوي. هغه د یو شمېر کاروباریانو سره د مالونو په برامد کولو او درامد کولو کې مرسته کوي. نوموړی وایي مخکې به د کراچۍ بندر ته هر میاشت نږدې 100,000 کنټینرې راتلې خو د تیرو څو میاشتو راهسې چې د روپۍ ارزښت مخ په کمېدو دی کاروبار هم څلور کرته کم شوی دی.
مختلف ایٹم رواڑی وہ فی الحال موقع بند تقریباً ہر سٹاپ تھی
په پاکستان کې د تیر حکومت په وروستیو ورځو کې د یو ډالر نرخ د یو سل شل او یو سل پنځه ویشت روپو ترمنځ وو. که څه هم وزیر اعظم عمران خان د ټاکنو د کمپین په مهال د نورو ترڅنګ د اقتصادي اصلاحاتو ژمنې کړې وې، خو په اګست 2018 کې په واک کې تر راتلو وروسته د ډالر نرخ مخ په زیاتېدو شو. د پښتونخوا چیمبر آف کامرس پخوانی مشر زاهد شینواری وای ورځ تر بلې د روپۍ کمیدو ارزښت کاروباریان د غیر یقیني صورت حال سره مخ کړی دي. هغه وایي د دې روشان سرګرانی او د عام وګړي د اخیستو په صلاحیت یا قوت خرید اغیز پریوزي، چې له امله یې د وړو سوداګرو کار هم اغیزمنیږي.
د کرنسۍ غورځېدل چې دي دا سراسر زموږ د نقصان باعث جوړیږي. دې په وجه چې موږ تیل به ګران شي، ترانسپورټ ګران شي، موږ د خوراکي مواد هم ګران شي، او زموږ د انډستری را مټیریل چې کوم خام مواد دی هغه هم ګران شي. د دې یو داسې د ګرانې طوفان به راځي چې هغې په وجه باندې به زموږ عوامو ته ډېر لوی تکلیف رسېږي.
په پاکستان کې د روپۍ ارزښت وروسته له هغې په تیزۍ سره مخ په کمېدو دی چې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF هغه هیواد ته د شپږ ارب ډالرو قرضې ورکولو ویلي دي. حکومت د ډالر نرخ د قابو کولو لپاره د وزیر اعظم خزانې په چارو کې د سلاکار حفیظ شیخ په مشرۍ کمیټې جوړه کړې ده. کمیټې به هڅه کوي چې د ډالر د نرخ د زیاتېدو مخه ونیسي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
مشال لوی تاسو خوږی کډمن د کو فرایډی ټایمز د پاکستان او د پیسو د نړیوال صندوق IMF سره د لوزنامي او د دغه هیواد د اقتصادي ستونزو په اړه یو اداري خبره کړې ده. په اداري کې راغلي چې یوازې د IMF د پور سره د پاکستان ستونزې نشي هواری دي او ویره ده چې په راتلونکي کې دا نور هم پیچلې شي. شین بونیری د دې لیکنې مهمه برخه دراوروي.
په اداره کې راغلي نه میاشتې د هلو ځلو نو وروستو د تحریک انصاف په مشرۍ د پاکستان حکومت د IMF سره یو لوزنامه لاسلیک کړه او د مسلم لیگ نن د وختو د ټیکسونو د بخلو پروګرام هم راجوندې کړ. یو وخت داسې و چې د تحریک انصاف مشرانو دغه پروګرام د قومي سلامتیا لپاره خطر بللې و. فرایډی ټایمز لیکي د IMF سره لوزنامه د ځینو سختو شرطونو د لاندې شوې ده. په هغه کې وړومبه خبره دا ده چې پاکستان به د غیر قانوني پیسو د کنټرول او سار د ادارې FATF شرطونه پوره کړي. دویمه دا چې پاکستان به د چین، سعودي عرب او متحده عرب اماراتو نه اخستل شوي پورونه ورکړي. د لپاره به وزیر اعظم یو ځل بیا خپل کچکول چتی او د لرو پرتو هیوادونو پلازمینو ته به سفرونه کوي. دریمه دا چې د IMF د اهدافو پوره کولو لپاره به وفاقي حکومت په صوبو فشار اچي چې په وفاقي ګټو کې په خپل آئینی برخه کې کمی ته آماده شي. په دریو صوبو کې خو د تحریک انصاف حکومت ته خو سند به چوپه خوله پاتې نشي. سرورم IMF غواړي چې تجارت وده وکړي. د دې معنی دا ده چې په برآمداتو ورکړل شوي مالی اسانتیاوې به نه ورکول کیږي او په درآمداتو په زیاتېدونکو ټیکسونو کې به کمی کول وي. پنځم دا چې د پاکستانی روپۍ سره د نورو کرنسو د بدلون شره به هم دغه شان آزاد پرېښودل کیږي. دې لپاره چې سټیټ بینک د روپۍ د قدر ښه کولو لپاره د بهر ملکی کرنسو خپلې ذخیرې په بازار کې خرڅولو ته اړ نشي. نتیجه به د روپۍ په قدر کې نور کمی او د بیو نور لوړېدل وي. شپږم دا چې IMF د غربت په کمولو او پرمختیا د ډیرو لګښتونو ډاډګیره نه کوي، خو د موجوده قرضو د ادا کولو سره به په دفاعي خرص فشار راځي. آیا موږ د تمه کولی شو چې پوز به دا خبره په لوی زړه سره ومني؟ او اومه دا چې واشنگټن په بهرنیو چارو کې د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره په نړیوالو مالیاتي ادارو لکه IMF، نړیوال بینک او آسیایی پرمختیایی بینک خپل اغیز لري. کچره پاکستان په افغانستان او هند کې د امریکایي اهدافو په ترلاسه کولو کې په مرسته کې پاتې راغلو، نو دا تمه کیدی شي چې په راتلونکي کې به دغه مالیاتي ادارې د پنګو د بیا ورکولو لپاره په پاکستان خپل شرطونه نور هم سخت کړي. د ادارې په پای کې راغلي چې د IMF او پاکستان ترمنځ د پور اخستو لوزنامې مسوده قومي سلامتۍ ته د ورپېښو چیلنجونو په وړاندې د تحریک انصاف د حکومت نااهلي په ګوته کوي او دا خایي چې راتلونکي باسه ډېر ښه نه وي. دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
مشال ریڈیو تا سے غوگی کدر من اوریدون کو وقت شوید دا مازیگر سلونی وجی نجیب امیر هم را سر پسند که ناسته نو لحقن دا خبرون لندی زورو
خیبر پختونخوا وزیر اعظم محمود خان په صوبه کې پر کاربندې لګیا ډاکټرانو ته د مذاکراتو بلنه ورکړې او د څلورو ورځو نه د جاري هړتال د ختمولو غوښتنه ترې کړې ده. ډاکټران وایي دا وزیر اعظم بلنه منلې ده خو خپل هړتال به نه ختموي ځکه چې پر حکومتي ژمنو باور نه لري. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د متحده عرب اماراتو د ولیعهد محمد بن زیاد حریف ته مننه کړې چې دغه هیواد په زندانونو کې بند 502 اویا پاکستانیانو ته معافي ورکړې او د خوشي کېدو اعلان کړی. پاکستان وایي چې په هیواد کې د افغانانو د کډوالۍ د څلوېښتو کالو په پوره کېدو سره 2019 کال د میلمستیا د کال په توګه منځي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د شمېرې تر مخه دا مهال 14 لکه رجسټرډ افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. د بلوچستان د لورالۍ سیمې د پولیسو یو چارواکی اس ایچ او میرسنت وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ پر یو مشر قیوم عثمانخیل د حملې خلاف ورته شکایت شوی چې دوی جمع کړی دی. قیوم عثمانخیل چې د ارمان لوڼې د قتل په قضیه کې عیني ګواه دی کورنۍ وایي تېره شپه نامعلومو کسانو د وسلې په زور برمته کړی وو او له سخت تشدد نه پاسې د سړک په غاړه په زخمي حالت کې اچولی. د افغانستان د پکتیکا ولایت امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار شاوخوا 10 بجې د برمر ولسوالۍ په مربوطاتو کې د بی پایلټ الوتکې په یو برید کې 3 وسلوال وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر چین، روس او نورو شریکانو غږ کړی چې له اټومي موافقې چې په 2015 میلادي کال کې شوې وه د دفاع لپاره کلک ګامونه پورته کړي. امریکا تېر کال وویل چې له دې موافقې وځي. په ایران کې عدالت د لیکوالان د ملي امنیت خلاف د فعالیتونو په جرم کې په اجتماعي ډول پر 13 کلونو باندې محکوم کړی دی. راپورونه وایي دا د لیکوالان رساخندان آبادي اکتاش او کیان بچان نومیږي او تېره اونۍ هر یو ته د 6 کلونو سزا ورول شوې.
نجیب امیرو چې تاسو د خبرونو لنډیز واده خو وړاندې کړو درنو اوریدونکو لاجمن سره سم وزارت 219 خبرونه په دې نمای کې لارو نو راځي چې لومړی د سولې په لور خبرونه ته غوښو. د خبرونه تاسو لپاره هر ونی بشیر غوښ جوړوي
د سولې پر لور.
په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکایي استازو او طالبانو ترمنځ یو ځل بیا مذاکرات بغیر له کومې لویې پریکړې پای ته رسیدلې دي. افغان چارواکي وایي ولسمشر محمد اشرف غنی به د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان په بلنه اسلام آباد ته ورځي. پاکستان پر طالبانو د اثر رسوخ لرل مني نو ځکه یې نړیوال د افغانستان سولې لپاره مهم بولي. نن د سولې پر لور خبرونه کې پر همدې موضوع غږیږو. زه بشیر گواکم هر کله مکرم یو لړپړی افغان چارواکی مشال ریډیو ته ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به د مئی د میاشتې په آخري ورځو کې پاکستان ته لاړ شي. دغه چارواکی د نوم نه خبرولو په شرط د مئی په شپږمه مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان په بلنه کې دونکو دا سفر به واضح کړي چې آیا اسلام آباد رښتیا هم د سولې لپاره خپل کردار په مثبت توګه کاروي او کنه. بلخوا د ولسمشر غنی د بیان مرسیال سمیم عارف مشال ریډیو سره خبرو کې د دې سفر د کومې کرا نیټې لور کولو ډډه وکړه خو ویل چې ولسمشر د پاکستان سره ښې اړیکې غواړي او ټینګار کوي چې پاکستان دې د افغانستان د امن په مسله کې رغونکي رول ولوبوي.
د افغانستان حکومت رئیس جمهور غنی خو لاواله په دې عقیده ده چې باید د پاکستان او افغانستان اړیکې د یو بل ملي حاکمیت ته ارزي تمامیت ته په درناوي ولاړ وي، نه دا چې د پاوز په کنټرول روم کې پالیسی جوړ شي، د جګړې پالیسی، د تاوتریخوالي پالیسی او هغه پر مخ جوړل شي. په سیمه ییز اتصال کې بار بار رئیس جمهور په پاکستان غږ کړی دی چې د هغه پروژې چې د افغانستان حکومت پلان کړی دی او انشاءالله په 2 کلونو کې به تمامیږي، د دې پروژو نه باید پاکستان هم ګټه واخلي. نو که افغانستان سره د همکارۍ په بنسټ د پاکستان اړیکې وي نو پاکستان ته ډیره ګټه ده، نه د تاوتریخوالي او جګړه کې د هیچا ګټه هم نشته.
د سولې پر لور
د افغانستان سولې لپاره د امریکای بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیزاد پر ټویټر لیکلی پیغام کې د وزیر اعظم عمران خان او ولسمشر اشرف غنی ترمنځ خبرې کول سایلې دي. بلخوا د پاکستان سیال هیواد هند بهرنیو چارو وزارت د پرونی خبر پاڼې تر مخه خلیزاد پرون نوی دلی ته ورغلی و. هغه هلته چارواکو ته د افغانستان سولې لپاره هغو مذاکراتو په اړه معلومات ورکړل چې نوموړي په قطر کې د طالبانو سره پیل کړي دي. په واشنگتن کې د ویلسن سنټر په نامه یوې څېړنیزې ادارې د افغانستان او پاکستان د برخې کارپو مایکل کوګلمن بیګا مشال ریډیو ته ویل په داسې حالاتو کې اسلام آباد ته د ولسمشر غنی ممکنه سفر مهم دی، خو د دې ضمانت نشته چې څه ګټه به ولري. دی وایي موږ پخوا هم د داسې ملاقاتونو شاهدان پاتې شوي یو. هر کله چې داسې د لوړې کچې ملاقاتونه وشي بیا ورپسې په افغانستان کې حقانی نیټورک او یا طالبان لوی بریدونه کوي، نو دا ملاقات ښه خبره ده، خو اصلي کیسه به اله معلومیږي چې آیا پر ځمکه کیدونکې جګړه کې څه کمی لیدل کیږي او کنه.
د سولې پر لور
طالبانو د خوښه 15 میاشتو راهیسې د امریکایي استازو سره په قطر کې مذاکرات روان کړي دي، خو په دې خبرو کې د افغان حکومت ګډون ځکه نه مني چې د دوی په وینا د جګړې اصلي لوری امریکا دی. دوی د ولسمشر محمد اشرف غنی هغه وړاندیز هم رد کړی چې ویلي وو د روژې په میاشت کې اور بند وکړي. افغان چارواکي پر پاکستان تور پورې کوي چې د طالبانو په ملاتړ سره د افغانستان جګړې اوږدولو ته لمن وهي. اسلام آباد دا تور ردی او وای پر طالبانو خپل اثر رسوخ د سولې لپاره کارول شي. په افغانستان کې د روانې جګړې اتلس کلونه وشول. په دې کې په زرګونه خلک وژل شوي او په لکونو نور بې کوره شوي دي. افغان حکومت په بیا بیا له طالبانو د اوربند کولو او سولې غوښتنه کړې ده چې طالب مشرانو نه ده منلې. پر عامو خلکو د جګړې د اغیز او جګړه مارو د احساساتو په اړه به له فریبا ظاهر وورو.
نور ستړي یو، نور دا جنگ نه غواړو، موږ په هیڅ رقم دا جنگ نه غواړو، موږ سوله غواړو، اوربند غواړو، په ولای موږ نور ستړي یو.
دا هغه کس چې ادا کوي طالب دی او له افغان ځواکونو سره جنګیږي. نو مې معلوم نه دی، خو ازادي رادیو ته د جګړې یو کیسه وکړه چې د وژل سوي سرتیری د مور اواز څه اغیز ور باندې وکړ.
زه خپل دا د طالبانو په کرښو کې جنګیږم، دغه دلته وس کم سي زه وایم هغه داسې نه ده. دلته زموږ سره بلا ځای مور رمله وکړه پرې پوسته باندې بالا یو عدالت اسکار دی، یا به شهید وبول یا به مړ وبول. خو د مړو بیا د غزمر پرکی والا د شان سره ټول کړي او بیا په یو ټلیفون باندې زنګ رالی. ما سي دا ټلیفون وکي کینو قرار د اسکر مور وویل زوی دغه خواته جنگ ده خوشسوي خو بنه. بیا موږ د لته د موږ زمر سر ګروپ پوزین ملګری او موږ ډیر سره وژغې دو ډیر مور افسوس یاد کوي باور وکم موږ ټول
نور ستړیو نور دا جنگ نه غواړو موږ په هیڅ رقم دا جنگ نه غواړو موږ سوله غواړو اوربان غواړو په ولله موږ نور ستړیو نور د پردو له لاس موږ خپل افغانان سره مړه کېږو موږ مړه یو هغه مړه یو موږ شهیدان یادی په دې کې خونډان ستا دغه روزه د اختر ده په دې کې به کوچنیان پاتېږي
د افغانستان جګړې یوازې د سنگرونو ساتونکو نه دي ستړي کړي بلکې ټول هغه عام ملت یې له ژوند ستړی کړی چې هر ورځ د غم پر ټغر ناست دي او یا د بمونو او چاودنو له ویرې ژوند تریخ سوی دی. یو شمېر عامو افغانانو ازادي راډیو ته د سولې په اړه خپل نظرونه راستولی دي.
د زابل ولایت خبره کوم طالب د خدای په خاطر باندې نور بس څوک وزن لري چا سره جهاد کوي په خپله فیصله وکړه کومه ځای را روانې چا را لېږلې نور خپل وروڼه ما وزنه راست په خپل کور کلي وطن کې ښه بل. السلام علیکم شپنن ته پیغام لرم ګوندې وخت نه و خو افغانستان ته سوله اوربند نوربند خو راشي دروژه خو موږ شپه استراحت تېر کو خو چې کله یا تلویزیون چلاند کې یا رادیو چلاند کې بل مرګ و بل وژنه و بل داسې خبر هم بل نه خبر نه دی اورېدلې د ټول افغانانو زموږ له دغه چې په دغه کې دوایو کې د افغانستان د سولې لپاره.
السلام علیکم زه جمهور ورشا ټول ملت سلامونه کوم او دې ساسینو ته مې دا وزر دی دا خاصه چې نور د څلور کاله مده مملکت وور چې وسولو نور پرې د ملت په اتفاق او اتحاد کې چې امریکایانو ته کارونه وکړي چې روسانو ته چې غربیانو ته چې شرقیانو ته چې پاکستان ته چې هندوستان ته چې ایران ته نور په ملت په اتفاق او اتحاد کې دا تجارت نه تیر شي او دا خو ارزو لري د ملت د سولې په خبر کې دا ټول رسورونه ورونه سي چې علماء ته نه دا وځي ټول علماء دې ته په هر کوم څه مرغول دي دا دې کې پاک اتحاد راولې پړته دې پړو وي ورته دې وړو وي الله تعالی دې دې ملک دې ته سولې راولي دا ملت خو ډېر بدر سولو.
د سولې د غوښتنې داسې مهال کېږي چې د روانې مې میاشتې په نهمه نیټه د قطر په مرکز دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو شپږم پړاو پای ته ورسېد چې لا هم وروستی پړاو نه دی. دواړو لورو ویلي چې په دې خبرو کې ځینې پرمختګونه سوي دي او پر ځینو مسایلو لا هم بحثونو ته اړتیا ده چې په راتلونکو پړاوونو کې به خبرې ورباندې وسي. د دې سره هم مهاله افغان حکومت د هغه پلاوي پر نوملړ کار کوي چې د حکومت په استازیتوب به له طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ وړي. غلام حسن خان غیرت کوچی بیا یو عام افغان دی چې له حکومت څخه غواړي چې د سولې لپاره د ده په وینا له فرمایشي کارونو لاس واخلي او رښتونې اوربند ته زمینه برابره کړي.
په دې کوم د روز جوړ خبرې چې د موږ د ادواکو چې الله تعالی د افغانستان کې سوله راولي الله تعالی جوړ راولي او له دې حکومت نه دایل لرو دا عام ولس ورو باید ته داسې کار وکړي چې سوله ته راشي داسې کارونه کړي چې فرمایشي کاري ورو ورو چې هغه د مبول خبره نه وي لکه دا مخته د دوحه غونډه چې وه بیا دوی کسان ډېر ټاکلي وو نو موږ دایل لرو چې باید دا عام ولس دا خلک ټول دایل لري چې باید په افغانستان کې یو داسې کار د حکومت له طرف نه وشي چې هغه باندې سوله راشي طالبانو له طرف نه وشي چې په هغه باندې سوله راشي نور د مظلومو مسلمانانو وینه بندې شي.
شاوخوا یو کال دمخه افغان حکومت د روژې له اوو ویشتمې څخه د اختر تر پنځمې نیټې پورې اوربند اعلان کړ او له طالبانو څخه یې هم د اوربند غوښتنه وکړه. طالبانو هم د تیر کوچني اختر په درې ورځو کې اوربند ومانه. په دغه موده کې زرګونو طالبانو د کابل په ګډون له لویو ښارونو لیدنه وکړه او د خلکو او حتی د حکومتي چارواکو لخوا یې تود هرکلی وسو. دا اقدام په ملي او نړیواله سطحه وستایل سو او خلکو د اختر خوشي په آرامه فضا کې ولمانځلې. ولسمشر محمد اشرف غنی له هغه وروسته د لس نورو ورځو لپاره هم اوربند تمدید کړ خو طالبانو اوربند ونه ختاوه بلکې خپل وسلوالو ته سپارښتنه وکړه چې د پخوا په څیر خپلو بریدونو ته دوام ورکړي چې تر ننه هم دوام لري.
د سولې پر لور
او همدې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیدي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
قدرمنو درکو لژمن سرسام مزرتا دوی مونیز خبرونه جمهوری غغونه درخبرو پرنه خبرونه کې به تاسو د پښتون سیاستوال عبد اللطیف افریدی د جمهوری مبارزي خبر شي د خبرونه تاسو لپاره هرونی عبد الحی کاکل جوړوي.
د مشال ریډیو په جمهوریت غونو پروګرام کې مو زه عبد الحی کاکړ هر کلی کوم. دا خبرونه د هغو شخصیتونو په اړه ده چې په پاکستان کې د جمهوریت بشری شهري کامی حکومت او انساني برابرۍ لپاره جیلونه وړي وهل سوي ټکول سوي او نورې قرباني ورکړي دي. نننۍ خبرونه د وتلي پښتون سیاستوال او وکیل لطیف خانزي.
غټۍ نیمې خیرات څوک سپرلی نه وایي، سپرلی هغه وي چې په ګل هم په خار راشي.
دا د لطیف افریدی تر ټولو خوښ شعر دی چې اکثره په جلسو کې هم وایي. دا شعر یې شایي ځکه هم خوښ وي چې پکې د هغه فکری او نظریاتي هدفونه، هیلې او خوبونه انزور سوی دی. لطیف افریدی چې ملګری له نازا او منی لطیف لاله هم بولی، له تیرو څه د پاسه 50 کلونو راسی د پښتنو په سیاست کې یو ځلنده نوم دی. هغه د پاکستان تر جوړېدو 15 کاله لمخه د 1942 کال د سپتمبر پر 11 نیټه د خیبر تیرا د میدان کمبرخیلو تیراکی کلی کې پیدا شوی، خو له پرایمری واخلې تر یونیورسټي پورې ټول تعلیم په پېښور کې کړی. نوموړي له پېښور پوهنتونه د معاشیاتو او له خیبر لا کالجه د قانون ډیګري ترلاسه کړې ده. لطیف افریدی وایي چې په 1978 لسیزه کې لا هم په سکول کې و چې د باچا خان خدای خدمتګار تحریک یو ټینګ ملګری فضل محمود مخفي وراره یې استاد و، او هغه پکې د سیاسي شعور زړې وکړلې. په
سکول کې د مونږ یو ډیر استاد مولانا فتح الرحمن نوم یې، مولانا فضل محمود مخفي صاحب وراره هم موزوم هم هغه به مونږ ته د دې جنګ کیسې کولې. باچا خان او د علامه مشرقي او د نورې دغه نه اورېدې. په دغه طریقه یو ابتدایي طور چې کوم دی د پښتو سره د پښتنو سره د مونږ دغه پېژندلو د دغې نه هم لسم جماعت نه وشوه. خو بیا دا وه چې زه په کالج کې داخل شوم. نو په دې پېښور کالج کې هغه وخت کې د پېښور ده چې کوم اوسېدل کیو چې په دې کې زیاتره پښتانه وو، خو ژبه به یې د هندکو وه، هندکي شي وو. نو دغه هندکیان به چې مسلم لیګي غوندې خویونه یې وو، دا مونږ به د پښتو د پښتنو خبرې کولې او دوی به د دې مخالفت کوو. نو داسې په دې کالج کې د پښتنو د هندکیانو تر منځ د یو کشمکش روان و، او په دغې کې
په طالب علمی کې د لطیف افریدی تعلق د نېشنل عوام پارټي له مشرانو په تیر بیا کړه لاسي سیاستوالانو اجمل خټک، افضل بنگش او ګلندر مومن سره جوړ شو. هغه د سیاسي روزنه وکړه. په 1978 کال کې جنرال زیولک د ذوالفقار علي بوټو حکومت ختم کړ او مارشال یې ولګوله. دا وخت د لطیف افریدی د غوث بخش پزنجو په مشرۍ پاکستان نیشنل پارټي کې وو چې د مارشال لا پر ضد فعالیت پر مهال د جیلونو سلسله پیل شوه.
خو جیل ته په یو کم تیم کال کې لاړم، چې خو چې طالب علم یو ځل پری و، خو بیا په یو شپه پورم تیره نه کړه. ټول مونږ 200 هلکان نیولي وو د ایوب خان په زمانه کې چې د فاطمې صداغه الیکشن و، په هغه مونږ یو شپه تیره نه کړه. راویخ کړو بیا وروسته د ضیاءالحق په زمانه کې زه په یو کم متعم کښېم جیل ته کار کې شوی وم، خو بیا هغه قید مې راکم شو. درې میاشتې مې تېرې کړې او د هغې نه پسته بیا متعم کښې هم زه جیل ته لاړم. بیا په یو متعم کښې ما تقریبا 10 میاشتې تېرې کړې په جیل کښې تېرې کړې وې، او د هغې نه پس په درېیم متعم کښې هم جیل ته لاړم، او بیا په 15 متعم کښې هم جیل ته لاړم، او د 15 متعم نه پسته د جیلونو دا سلسله تېره شوې ده.
د جنرال زیولک په مارشال کې نیول شوي سیاسي کارکنانو باندې به په تاڼو او حراست خانو کې تشدد کېدل عام خبره وه، خو لطیف افریدی په جیلونو کې له وهلو ټکولو سره مخامخ نسو.
کم خلک کسان چې په الفکار کې لکه د بټو شب د پاتې خلک تللي وو په الفکار کښې، هغوی به چې ونیول نو هغوی له به یې ډېر تارچر وذاب و. په بالاکیله بالاحصار کښې ډېرې بدنامې ځایونه وو، په هغې کښې به یې بندول، او چې د هغوی به نه صفایي وه، هم به پکښې هوا نه وه، هم به پکښې تنګ تنګ او تار سو چار ځای نه بو چونکی زه وکیل ما وکیل په هیڅ باندې دا یو خوب دا چې وکیلانو په شبیا نور وکیل وکیل په شنور وکیلان چې غو باسي د سیاسي پټو نه علاوه هم نو ما ته چرته دغه چې تر چر نه راکړی شوی البته د دې مارشلګانو مخالفت دا به م کول او د دې په وجه به نظر بند کړو.
لطیف افریدی د پېښور، هریپور او ډیر اسماعیل خان په جیلونو کې شپې ورځې تیرې کړي. هغه د جیلونو یو شمېر خاطرې او یادونه لري. یو داسې خاطره د ډیر اسماعیل خان جیل په اړه ده.
موږ ډیر اسماعیل خان جیل لرو، نو موږ نه مخکې د جنوبي وزیرستان نه څلور پنځوس د لوی مشران نه جیل ته راغلي وو او هغه ته د سزا لپاره هغه چې کوم ځای کې ډوډۍ پخېږي دغه د ډوډۍ د پخلي ځای ته یې لېږلي وو. دلته به ډېر سخت مشقت د خلکو نه اخیستی شو. شل شیره یو من اوړه به یې درته واچول چې دا وغږه په نورو شهیدانو ډېر خفګان اظهار یې وکړو. چا ورته دا خو ګیل دی، دا خو ټول په پیسو هر څه کېږي، پیسې راغونډې کړې. نو هغوی زما خلې پنځه پنځه سوه روپۍ راغونډې کړې او د ځان د هغې د ډوډۍ د پخلي د ځای نه وویسته او لا شکر وکړو هغه په خپلې پغې تاس په سر کړې وو.
د لطیف افریدی کورنۍ د افریدو د خپلې قبیلې مشري کوي. هغه له ماشومتوبه قبایلي سیاست په سترګو لیدلی او چې ستر سو نو د عصري سیاست له داو پیچ هم خبر سو. د یو سیاستوال، قبایلي مشر او وکیل په توګه په روغو جوړو کې ماهر وو. همدغه مهارت یې یو ځل د ډیر اسماعیل خان په جیل کې په کار راوستی.
انتظامیہ دا قیدیانو ترمین جگہ جوڑی ڈیر اسماعیل خان جیل کے سردار حسین میں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ شہباز گڑے ہو آغا پیپل پارٹی والا مشران والی ہو اوزار نیشنل نیشنل کول او کوشش دا کو چې نیشنل او پیپل پارٹی سو جنگی نو له سردریا چایم کې نو منګ جیل لا پیندل شل کسان البته چې ماوری د ندی سره به خې جنگ ته تیار وو. انتهایی کشیدہ او بد بد حالو لمن کوشش وکړو پکې منډه ترې ها او نتیجه دا شو چې دا تر بنداغه بدنتی او کشیدگی او د جنگ جګړې ماحول مو ختم کړو. الله تعالی مهرباني وکړه جنگ ولې جنگېدل او بس شو او انتظامیه چې دا ودل چې دا ته په جګړه شو
د لطیف افریدی حوالہ سیاست او وکالت تی خو سیاست پر ژوند کی داسی اخشو سوی چې پر وکالت هم د سیاست رنگ غالب دی. کله چې په پېښور کې د هغه دفتر ته ورسی نو هغه دفتر کم او حجره زیات ښکاری. د لیری پرتو سیمو او کلو باندو کسان بناست وی او لطیف افریدی به په قانوني او د ژوند په نورو چارو کې مرسته غواړي. په خیبر پښتونخوا کې چې پر هر سیاسي کارکون یا مشر مقدمه جوړه شوی نو زیاتره وخت یې وکالت لطیف افریدی مفت کړی. کله چې په 1915 اویم کال کې د هغه وخت وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو نېشنل عوامي پارټي باندې بندیز ولګوي او د دې ګوند په زرګونو مشران او کارکونان یې ونیول نو په دغه سي یو مقدمه کې لطیف افریدی په سلګونو کسان په ضمانت خلاص کړل.
آیات شیرپاو په بم کې په یو په خبر په هندون کې مړ شو. دا غینه پښتا د نېشنل پارټي مشران یې ونیول. اف آی آر نمبر 49 یا یو کم 50 دغه اف آی آر کې وی چې د نېشنل عوامي پارټي خلف چې کوم دي دا سازش کړی چې پاکستان خلاف دوی داسې ماحول پیدا کړي چې پاکستان کې ګډوډ شي او پیدا ورک شي او داسې او داسې لهذا د دوی د سازش ناکامولو لپاره د دوی پارټي خلاف چې کوم سرکرده خلک دي هغوی نیول پکار دي. په دې اف آی آر کې څلور زره کسان نیولی شوي او خلاص شوي وو او څلور زره کسانو ته
یوازې دا نه بلکې تر دې وروسته په 1909 اویم کال کې د ملاکنډ سازش په نوم مارشلای حکومت د پښتو وتلي شاعر رمچا سایل، افراسیاب خټک، صابر شاه صابر او نورو باندې مقدمه جوړ کړه. لطیف افریدی د دوی د وکالت ذمہ هم پر غاړه واخیستله.
مقدمه یو وا چې په ملاکنډ سازش کې باندې مشهور وا باغی چې رحمت شاه صابر او افراسیاب خټک، سرفراز محمود او داسې ورسره تقریبا 15 کسان لوړ کسان دي ویلي. ملاکنډ سازش کیس په نامه باندې په هغوی باندې د فوجي عدالت سپیشل ملټري کورټ کې مقدمه چلېده. هغه مقدمه لم زشفر میاشت مسلسل تلم هغه مقدمه ما کړې وا ما سره یو شهید بیگ مرحوم چې پسې بنگ صاحب هم پاره کیس کې په ابتدا کې مونږ سره تلو او هغه کیس تقریبا شپږ اووه میاشتې او چلېدو بیا به فوجانو ویل چې دوی خلاف څه نشته فوج د حق به نه دوباره په مقدمه وچلوئ بیا به درې ځلې داسې وشو خو اخر د خلاف څه
لطیف آفریدی د قانون د واکمنۍ د پښتنو د حکومت د جمهوریت د بحالۍ او پیاوړتیا مقدمه په جیلونو عدالتونو جلسو او جرګو یعنی په هر ځای کې کړي او نن په 2019 کال کې شاوخوا او اویا کلن دی خو په خپل جدوجهد پرمانه نه دی البته ناهیله پدې دی چې پښتانه متحد نسو
بالکل نه یم البته چې زمونږ کوم غوښتنې یا خواهشات وو یا چې مونږ ویل چې سیاسي مقصدونه او غرضونه ترلاسه کړو هغه زمونږ ترلاسه نه شول هغه دا وه چې پښتانه خوشحاله ژوند تیر کړي پښتانه آزاد ژوند تیر کړي پښتانه د پښتنو ژبه د پښتنو اقتصاد د پښتنو بچي چې کوم دي په خوشحاله او په آزادۍ ژوند تیر کړي دغه یو افسوس دی راته هغه مقصد او مرام او چې وخت تیریږي نو پښتانه په یو بل د یو بل په ګریوانو کې لاسونه اچوي که د پښتنو لیدرشپ دی هغوی هم دغسې دي او د پښتنو زما غونې واړه خلک دي هغه هم دغسې دي خو پښتانه نه مو یو متحد شو نه د خپلې خوشحالۍ د ګټلو لپاره داسې لوی اتحاد او ملاتړ جوړ کړو ما وریدل ځنه په خاو پټه دا ویلی مونږ به هم خو په مونږ باندې باور راشي
درنو اوریدونکو په جمهوریت غونو پروګرام کې مو د وټلي پښتون سیاستوال لطیف آفریدی د مبارزې کیسه واوریده په بل خبرونه کې به د یو بل مبارز د جدوجهد حال درکړم تاسو د خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سټ او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ تر بل خبرونه پورې مو زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.